په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي وي. بلې خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د موسیقي خپرونه ته ځانګړې شوي، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دې سازمان د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل، افغانستان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شیبې تجربه کوي. هغې زیاته کړه، د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسېدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. میرمن باچلی د غونډې ته وویل، په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول له یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ په اړه خبرې وکړي. دی وویل، په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزی د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنې کړي دي. د همدارز ویلی، په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دینی علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي، اټکل کېږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بې روزګاره شویو افغانانو شمیر له 900,000 تر 900,000 پورې رسیږي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي او اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نورې ښځې هم بې روزګاره شي. د سیګار په وینا، په 2020 کال کې د افغانستان په سلو کې 10 کاري قوه ښځو تشکیلوله، خو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړي او په کور کښېنول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیځ باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR وایي، تیر 2020 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبال ترینز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی، ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټک او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمېره تشکیلوي. UNHCR د هغو کسانو شمېر چې د جګړې، تاوتریخوالي، ځورونې او له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 90,000,000 زیات ښودلی چې دا د ورم کال په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. ازادي رادیو اوري، لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکاره کړه چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. دغه پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس وایي، په نړۍ کې د غلیا او تیلو د بیې لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او ورسره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل تخوا ورکړی او د افغانانو مصیبت لا زیات کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي، په هر لسو افغانانو کې 9 تنه د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا، د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژۍ پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادراتونکي هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګ رئیس مری الین مکروارتی وای په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخته یو وخت ډوډۍ ځانته برابرولی شي. اغلی مکروارتی له آر ټی ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 18 میلیونه نور د غذایی نه مسؤلیت د بحران په حالت کې دي. دی وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري، تر نیوي سلنه ډیر افغانان په نس نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کم شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دي ورېدلي. سشکال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50 سلنه کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دیخوا د غنمو، اوړو او غوړیو بیه په سلو کې شل وړه شوې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د بشري حقوقو د نړیوال سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکو ځپیا او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو ال نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مسؤل هیډر بار ازادي راډیو ته وویل طالبان د رسنیو د غلي کولو لپاره له بېلابېلو لارو انکار اخلي. نور په دې راپور کې
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو او خبریالانو پر نیولو نیوکی. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدي د خبریالانو د نیولو یول وروستیو پیښو ده چې طالبانو کړي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل سری ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه ښیي. طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي ځپي او په ډېر شمېر د رسنیو کارکونکي له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. دې سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکي اجمل حقیقي یادونه کړې او زیاتوي طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بېلابېلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د خود څنګ مشره هیدر بار
The Taliban have used various measures to silence media in Afghanistan.
طالبانو د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیسته. دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګمارلي. دوی خلکو ته پیغامونه لګي چې د طالبانو قوانین ومني. دوی معترض خزي اعتراف ته مجبوري کړي او د کار لپاره یو تاکتیک وکاراوه.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو یاندې سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د بیپولي خبريالانو لخوا په افغانستان کې د 12 نیول شویو خبريالانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېرې هغه خبريالان چې نیول شوي جنايي قضيه لري، هغه څه چې خبريالان او رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه ردوي. د می په اتوشتمه هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقيقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه د وهلو له عمله شنخ کاری له خلکو بخنه غواړي. لډیرو حاسو سره سره ونه توانید د خغلی حقيقي لو کورنۍ سره په دې اړه خبري وکړو. خود بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کې دي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړی نه دی توانیدلی چې له دوی سره وګوري. د بیپولي خبريالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تیر میاشتې راهیسې مرزا حسیني، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، اوغ بیگ غفوري، فیروز غفوري، جواد اعتماد، علي اکبر خیرخوا، رومان کریمی او موټر چلوونکي او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولې او زندانی کړې دي. خو له دوی یو شمیر خبريالانو بیرته خوشی شوي او ځنې لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ورسته لاغه چې یو شمیر فرهنګیانو د هرات د لرغونو منارونو د نړۍ دود خطر په اړه اندېښنې وښودې. په دې ولایت کې طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د لرغونو منارونو د بیا رغونې کارونه پیل شوي. د دې ریاست د تاریخي ابدو د برخې رئیس زلمی صفا پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهر شاد بیګم د منار د رغولو چارې د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا پیل شوي دي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د تاریخي منارونو د بیا جوړونې چارې روانې دي. د دغه ریاست د تاریخي آبدو د برخې رئیس زلمی صفا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهر شاد بیګم د منار د بیا جوړونې چارې د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا مخکې دي.
د پنځم منار یا د ګوهر شاد بیګم د جامع مسجد کار چې په هرات کې لرغونی منار دی، شپږ سوه او څلور کاله لرغونتوب لري. یاد منار همدا اوس د جوړېدو په حال کې دی.
ښاغلی صفا ویل په هرات ولایت کې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې کار په تیرو کلونو کې د آغا خان فرهنګي بنسټ او د فلورانس ایټالیوي پوهنتون په ګډ همکارۍ پیل شوی و، خو بیا د بودیجې د کمښت او د نظام د بدلون له وجې وځنډېده. مخکې له دې هم په هرات ولایت کې یو شمېر فرهنګیانو له ځینو رسنیو سره تاریخي آبدو ته د طالبانو د نه پاملرنې په اړه خبرې کړې وې او په دې نیوکه کړې وه چې د طالبانو حکومت لرغونو آثارو ته پاملرنه نه کوي. له بلې خوا لرغون پوهانو هم تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې وه او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یو اړین کار یاد کړی و. د تاریخي آثارو په برخه کې یو تن کارپو ازادي راډیو ته په دې اکله وویل:
موږ سره لدی چې کولای شو د خپل لرغونو آثارو ساتنه وکړو، د بهرنیو سیلانانو پام هم خپل تاریخي آبدو ته اړولای شو او لدی لارې څخه دولت ته عواید راټولولای شو. د یو هیواد د تاریخ، فرهنګ، ادب، هنر او صنعت ښکارندوی د هغه هیواد منقول او غیر منقول تاریخي آثار دي.
په هرات ولایت سربیره په بامیانو، غور، غزنی، بلخ او نور ولایتونو کې هم لرغونی آثار موجود دي. په هرات کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وینا دمګړې په یاد ولایت کې 780 تاریخي آبدې او لرغونی سیمې موجود دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی
او مخکله دی چې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ور ورسیږي. دا هم یو نړیواله موضوع ده. امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا یو میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. لبل خو د امریکا دفاع وزیر لوید استن هم نور هیوادونه د ته ته ولیدي چې اوکراین ته د درنې وسلې ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې:
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولای شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
شغل آستن په پروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د سباندی 15 سلوشتي وادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه دا غو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناتو په مرکز پروکسل کې دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د سیشن بي پر خپل ملت ته په یو وینا کې ل لویدي څخه د وسلو په تیر بیا د دفاعي توغندوي سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناتو سرمنشین ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناتو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په یو دیر شمه ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درینې میاشتې وسی اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار